مشال رادیو د وخت د غرمې و بجې سوي ده. نن د شنبه خالي ورځ او د 2020 میلادي کال د اپریل 18 نیټه ده. زه احمد سیازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم روان خبرونه کې ادبي پروګرام د مشال رادیو مجله درته لرو. پر دې سربیره د روان خبرونه د مشال رادیو ځانګړي خبرونه دي چې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته موږ تاسو لپاره وړاندې کوو. خو تر څو وړاندې وسوار کوو فرخنده ست چې دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس نور 9 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا په جانخیلو کې د کونکو د انټرنیټ ته نشټوالي پر ضد احتجاج کړي او په ټوله نړۍ کې عیسویان ایسټر سبا په داسې وخت لمانځي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره د 1,00,000 نه زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس نور 9 کسان ځپلي دي چې ورسره په صوبه کې د ناروغانو شمیره 650 رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي چې دغه وایرس له وجې 3 نور کسان مړ شوي دي چې ورسره په صوبه کې د کووډ 19 نه د مړو شوو شمیره 25 رسیدلې ده. تیره ورځ د بنو ډیپټي کمشنر کیپټن ریټایر محمد زبیر خان نیازی رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویلي چې په بنو کې 15 نور کسان په دغه ناروغي اخته شوی چې ورسره په دغه ضلع کې د ناروغانو شمیره 200 رسیدلې ده. په پاکستان کې تر اوسه د وایرس ټول 3,580 کسان ځپلي او 283 مړ شوي دي. اخوا په کوټ کې د کورونا وایرس وهلو شمیره 300 رسیدلې. د روغتیا محکمې چارواکي وایي چې له کوټ یې د و اتیا تنانو ټیسټونه لیبارټری ته لیږلي چې په 300 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. د کوارټ په چمبای کلی کې دغه وایرس یو شکمن تن په ډیویژنل هیډکوارټر هسپتال کې مړ شوی چې بیا مرستندویا ډلو خاورو ته سپارلې. ولی د کلی خلک یې د جنازې په مراسمو کې د ګډون ته پرې نه خوتل. د روغتیا چارواکو تر مخه تر اوسه په کوارټ ضلع کې د کورونا وایرس له وجې 2 تنه مړ شوي دي. په پخوانی نیمه قبایلی سیمه جانخیلو کې زده کوونکو د انټرنیټ ته نشټوالي پر ضد احتجاج کړي. دوی پرون د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د کورونا وبا له کبله ټولنه تړلې ده او د معلوماتو بله څه وسیله نشته. بل خوا یې زده کړې نیمګړې دي خو تر اوسه ورته حکومت ته انټرنیټ اسانتیاوې نه دي ورکړي. په دغه اړه د بنو پوهنتون یو زده کوونکی احمد وایي
اوس آنلاین کلاسونه شروع کیږي او پخوانی کې هغه فیسلټی نشته. ټول هاسټلونه هر شی بند دي. میز د باندې د تاک نه وي او میشته خپل کلی په ځنې خل شي. د نیټ فیسلټیز نشته. که چېرې دا فیسلټیز میشته په ځنو شول نو میز د خپل سبق نه محروم وي.
لدې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د انټرنیټ ته پرانیستلو اعلان کړی و خو لا تر اوسه دغه نه دی عملي شوی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 2 امنیتي سرتیري او 1 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د انخته 13 ورځ ته میرالی زکرخیل سیمه کې رامنځته شوي چې پکې 2 سرتیري او 1 وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي چې پرون ایدک سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو د امنیتي ځواکونو یو پوسټ هم په بارودي موادو الوزولي خو ځاني تاوان یې نه دی اړولی. وسلوالو لپاره دی اړه څه نه دی ویلي. او بل خبردا چې په ټوله نړۍ کې عیسویان د ایسټر رخصتۍ په داسې وخت کې لمانځي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره د 1,00,000 نه زیاته شوې ده. په زیاترو هیوادونو کې دا وخت لاکډاون دی. د خلکو تګ راتګ محدود کړل شوی دی. سبا د اتوار په ورځ عیسویان خپل مذهبي تهوار ایسټر لمانځي. د جان هاپکنز پوهنتون تر مخه تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 1,02,000 ته رسیدلې ده او په ټوله نړۍ کې دا وخت 1,00,000 خلک دغه وایرس وهلی دي. په امریکا کې دغه وایرس له وجې 3,200 کسان مړ شوي دي او تر 5,00,000 پورې کسانو کې دغه وایرس تصدیق شوی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. اوس لکه څنګه چې مخکې ذکر وکړ روان خبرونه کې ستاسو لپاره د مشال رادیو مجله لرو. د مشال رادیو مجلې یو بل غاڼه کې درته نجیب امیر د لیکوال شاعر او خبريال غلام حیدر او د ځوان شاعر مبصر مومن سره د هغوی پر ژوند او کار خبرې کړې دي. په خبرونه کې له ښکلو شعرونو هم خوند اخیستلای شئ. نو راځئ چې ورته ورسو د مشال رادیو مجلې ته.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. په یو بل خصوصي غنه کې مو درته د شعر او ادب د خوندانو سره مرکه کړې دي. دا اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. غلام حیدر حیدر د پیښور د شاعرانو په منځ کې خپل یو پیژندګلوي لري. هغه شعر او نثر لیکي او په صحافت کې هم له ډېرې مودې کار کوي. د نوموړي ادبي سفر د پیښور او سعودي عرب د ریاض ښار ترمنځ ترسره شوی دی. هغه په دواړو ښارونو کې د پښتو ادب د ښیرازۍ لپاره خدمتونه کړي دي. موږ له نوموړي سره خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د خپل ادبي سفر په اړه د مشال رادیوي مجلې اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ادبی سفر خو زمون تقریبا د سالور اتیانا جاری دی. بس ادبی تنظیمونه جوړ کړی دی, دلته هم جوړ کړی, بیا د ملک نه بهر چې لاله ماش په 16 کال تیر کړ. هلته تقریبا 4-5 تنظیمونه په سعودي عرب کې زمون پر ریاض کې وو او د مرګرو دومره مینه وه چې وخت په وخت خپل مشر ټاکلی وم. او هغه ادبی دومره دا به ویم چې دلته خو وطن دی, دلته خو هر څه په اسانه کېږي. بیا په هغه ملک کې هم مونږ ډېر په خلاص پټ باندې پروګرامونه کړي, هغه عربو خلکو هم مونږ سره چیرچاړ نه دی کړی او د ادب ډېر خدمت هم کړی. دومره کتابونه مونږ خپلې ژبې ورکړي دي چې تقریبا مونږ به 2 میاشتې پس یو کتاب او د هغې مخکتنه به کېده, ادبي مشاعرې, بنډارونه, ترکیبي ګلاسونه, دا ټول به کېده. نو هغه چې دا به وي ملک باندې د خپل ژبې سرڅنډه کول لږ مشکل وي, او بیا په داسې ځای کې چې شاهي حکومت وي. نو تر دغه دمه زما اوس کال یو نیم برابري دي چې راغلی یم. دلته هم زموږ اخلاص پښتو ادبي جرګه ده, جرګه نه ډېر کار, ډېر کتابونه مونږ ته لیکلي, هغه مونږ بیا را ژوندی کړی. زما تیز مرګری او جنرل سیکرټري مو هغه وفات شوی, ادبار وز رسوان دی, هم د وحدت مرګری او ډېر ښه شاعر. نو دا نور ملګرو کې هغه مونږ دلچسپي نه, اوس چې زه بیا راغلی یم نو هغه تنظیم مونږ روان کړی دی. قطر کې دي غونډې کوو, مطلب تقریبا 15 ورځې پس مونږ یو پروګرام
وطن کې. خو تاسې د اول غزل مو چې لیکه د نن څومره کاله پخوا مو
لیکه؟ اولنۍ غزل خو دلته ما د رحمان بابا غالبا طرحه وه, که د حمید بابا طرحه وه, په هغې مې لیکلی و. دا زموږ سټارټ و. او په سعودي ته چې بیا لاړم نو بیا هغه کې هغه اولنۍ غزل چې دی هغه هم پراته یاد دی. او ډېر ښه غزل دی, د مرګرو غوښتې و, رحمان بابا مشاعره وه, دې ته یې غوښتې و. زمونږ چې څوک بار و نو د رحمان بابا ته بیا هغه غزل غوښتو, نو خپل غزل به یې قرباني کړو, هغه به یې نه ویلې او زمونږ به یې زمونږ د زړه دپاره ویلې. نو هغه لومبی غزل که تاسو وایئ چې زه یې درته ووایم, نو هغه خوښه مې وایسته.
نو تاسې د لومړی غزل کیسه هم راته وکړئ, او که لومړی غزل راته ووایئ حیدر خان ډېر زیات خوشحاله به شو. ښه ده چې یاد دی درته تر اوسه پورې. رحمان بابا مشاعره کې مو اورولو
دا رحمان بابا مشاعره کې وو, طرحي کلام و شاید چې کتاب کې شته دی را سره, خو ما ته به داسې یاد نه وي هغه. او دا اوس چې کوم ما د رحمان بابا مشاعرې ته رالېږلی و ادبارګل دی ته تقریبا 10-15 کالو خبره ده. لومبی چې ته تللی ما غوښتی و, نو هغه داسې و چې په چل هنر د یارانو له کتاره یو وړم, په چل هنر د یارانو له کتاره یو وړم, وخت څومره لرې تر زړه ستړي انتظار یو وړم, په چل هنر د یارانو له کتاره یو وړم, وخت څومره لرې تر زړه ستړي انتظار یو وړم. زه او جانان چرته کې خپلو کې بیل شوي نه وو, زه او جانان چرته کې خپلو کې بیل شوي نه وو, د بېوسۍ بلا تر کومې له خاماره یو وړم. او لکه ورک شوی لاروی د خپل منزل په تکل, لکه ورک شوی لاروی د خپل منزل په تکل, او نصیب دا دی لا په کومه کومه لار یوړم. ما غلامی لیدلې نه وه اورېدلې مې وه, ما غلامی لیدلې نه وه اورېدلې مې وه, چا د یوسف و د مصر تر بازار یوړم. او مکته داسې ده غالبا چې حیدره چرته نه راوالو ته باخه د نصیب, در چرت نراوالو تا باخه دا نسیم لکه چینچن دا خپل کلی دا چیناره یورم نو دا آقا غزل چینید ورگل دی غخته و رحمان ما مشایره تا ما ورطنی کلی و بیاغی لکه خپل کربانی ورکره و دا خپل کلام نو دا ویلی و نو دا آقا
کسی د ادوارګل زړسوان دی یادونه بار بار کوي او خدای دې هغه وبخښي. تاسو چې خبره کوئ ما ته د هغه خندان او مسکانه څیره را یادیږي، د هغه د طنز و مزانه او ډکه ترسکونه شاعري چې په ډېر ښه انداز کې د پښتو خدمت کولو، او د هغه کمی به ټولو ملګرو ته احساسیږي، او خاص کر هغه ملګري چې په پېښور کې وو او د اخلاص پښتو ادبي ټولنې جلسو ته بتلل، د رحمان بابا کلیزه عرس ته بتلل، او یا یې په وحدت کې څه ناڅه کار کړی یا څه قلمي رابطه یې وه، د هغوی څه یاد څه خاطره اورولی شي؟ اورېدونکي به خوشحاله شي.
ډېره ډېره دي دغه شاعري خو اکثره چې موبایل کې ما ته وویل ته راشه دا غزل واوره. یو ځلې یو مزاحیه خاصې مزه مزاحیه خو یو داسې پکې یو دوه کې تېرې لیکلې وې چې زه یم پښتون په پښتنو لوګی یم، د محبت په سپېلنو لوګی یم، د بوسو نه یم سترګې به پټوه مات که نظر د سپېلنو لوګی یم. او بله کتابه هغه ورځ کې نوې واده کړی وو چې غم د جانان تمام شپه مې سکونډي، غم د جانان تمام شپه مې سکونډي، زه یو غزل یا دوه ټپه مې سکونډي، څومره راویخ چې څه به ولیکم وړو مور مې په خپه مې سکونډي. ما ورته غلی شه چته په چهره کې ونه که نه ځکه چې غلی به څه سوچ کوي که نه وایي نه داسې دا موږ خاص اکثره قلم راوړو چې زه په زړه وي هغه بس قلم ته ورکړو رښتې نه وي خو بس دوبره چې ته خوند ته بس غره دو هغه رسوان یو خو خدای دی وبخي دا سه سړی و چې هغه به بس تل سی یو کتلې کنه سره سره ویل زله چې دا غره غلې پاکستان ته سر د سر ډیر دا برات سه اعلان او ټوپل دی و چې یارا ما ته د درې سره راځه هغه وي ما ته وي منم د کډ نه خواړې د چینین خود چینو نړیر خواږی دی چینین مانا دکت خواړی دی چینین خود چینو نړیر خواږی دی چینین برا لا اوس نور نره نه ایره ده خو یعنی ډیر کولی د پدی دی کلی کنه دا تاثیرات دا سی و چې هغه یو کتو هغه بیا سړی زړه کچی چې سړی یو بل ته سی برات ورکړي او واسه کیږي نو بل خو کم خا متاثر کی نو هغه به داسې یو شعر چې زما ډیر زیات خوښ دی هغه و چې نصیب به مې شي کله د اشنا د واده ورځې بدریغه خوړلې دي زما د واده ورځې مجمع ته ډکې ډکې رکی بهانو کور ته وړي خو مجنون ته چای نوړې د لیلا د واده ورځې او د نورو غم خادو کې د هر چا نه مخکې ناست وي موږ ونه خوړې کله د مولا د واده ورځې کیمره د ویسیار چې په سر درته نیولې نو څنګه به دې څوک په غلا د واده ورځې پخوا به چې په کوم واده کې ډمې شولې ګاډې ټول کلي نه خوړلې به سبا واده ورځې یا داسې وو چې مکته کې وو غالباً چې داسې ویلي وو چې پخوا به چې په کوم واده کې ډمې شولې ګاډې سبا چا نه اتبار نه خوړلې چا سبا د واده ورځې ځکه چې دې کې ډمې ګډې شوې نو په هغه مزاح مزاح کښې به هغه دومره پیغام وو کنه ډېر ښه
صحیح او د بالکل داغه ځینې کرکټرونه حیدر صاحب مثلا بخیل عجیب او خیر الله ماما خرکار او دغه به شعرونو کې به یاد راته کنه
دا یو پیروډي پیروډي وجه کې شعر به ما ته سمجه دي چې یاد ډېرو مودې یار تا اول خو داسې نه وي که نه دی به لیکلي وو د ډېرو بچو پلاره تا اول خو داسې نه وي تندکونه خوري په لاره تندکونه خوري په لاره تاول خدا سے نوی چمالت کی مڑے اوشی کار تزی پا بل لارا خیر اللہ ماما خرکارا تاول خدا سے نوی جنازہ کی او طرف تا اس موبیل پا لاس والا دی دا دو کٹے کے دارا تاول خدا سے نوی دا پختو پا شاعرے کی دا پختو پا شاعرے کی مزاح انداز دخپل دی ادوار گل سوکیدار تا ول خدا سنوی گنا کل کی سوکیدار تا لیم تو لسمو لکه شیر کی ویلی مو چی مور ادوار گل ساز بیدر دی تا بیدار دی و تالیب دو لسم دی زمو سکل کی سوکیدار دی کل کل مونگ تا سبق وی پوک مار دی شوکی دی دا پختو دی بارلو مجلو اخلا لیلو آدم او رو دا زوی اغا باس دی
بالکل هم داسې ده، هغوی یاد دې په خیر وي او ښه خلک دي چې ښه یادیږي. له مرګه وروسته هم د هغه شعرونه موږ ته یاد دي، ډېرو ملګرو ته به یاد وي. دا پروګرام چې اوري د هغه هره کیسه یوه خاطره ده، د هغه اروا دې ښاده وي. تاسو ته د خدای پاک ژوند درکړي. تاسو د اخبار لپاره به هم لیکل کول، کالم به مو لیکه، دا څنګه تجربه وه؟ اوس هم شته که نه؟
اوسم لیکم، اوسم شته، خو هغه تر اخه زما اوسم راځي. او ورځې لاره ته بل ملګري ته مونږ ویلو چې یاره د ما سه څه لیکلي وه چې یو ټایټل ما دا جوړو. هغه چې وکتل ما ته خادم صاحب چې دا ته ولیکه دا ما له راکوه، دا به زما په دې سفه کې وي. هغه خبره د فیسبوک ده که نه، دې قسم کې خبر راشي په هغې کالم لیکل. نو ما ویل خو مې راسته شروع کړی نه دی، خو دا ټایټل له تر زوی مې جوړوي، دا تکړه دی ماشاءالله. زما د کتاب ټایټل مې جوړ کړی و او
نو بس څنګه مشران وایي، د ښې غوښې ښه ښوروا وي. ستاسو بچی د خامخا به ښه وي، خدای پاک دې نور هم کامیاب لري. حیدر خان، تاسې د اوښکو د چراغان یادونه خو وکړه، نور مو کوم کتابونه چاپ شوي که نومونه اورېدونکو ته واخلئ؟
یو مې یو تالیف دی، تذکره ده، د سعودي عرب د شاعرانو د سارا ونه او د اوښکو چراغانو. او اوس دوه کتابه مې تیار دي، د خیره افسانه هم یو کتاب دی او یو چې دی نوې شاعري ده. نو انشاءالله د میاشتې مکې به خیر وي راشي، هر څه شوي دي خیر.
صحیح. حیدر خان، ستاسو سره به زموږ خبرې روانې وي. زه اورېدونکو ته یوه یادګیرنه ورکوم چې ملګرو، تاسو د مشال راډیوي مجله اورئ. قربا مو زه نجیب عامر یم او د خبرونې د دې برخې میلمه چې دی غلام حیدر. حیدر دی د نوموړی لیکوال دی، صحافي دی، شاعر دی. او تاسې د نامه سره آشناست دی که څوک هم د ادب لږه ډېره مطالعه لري. دا پروګرام به روان وي. حیدر خان، تاسو نه څه اورو؟ یو غزل راته اوسو وایي، نورې پوښتنې به زه لرم، هغه به بیا وروسته وکړم.
خاجی دا غزل وایم، بدرې شعر دا اوس زمونږ یو روایت جوړ شوی. داتې مخکې وایمه، زما د کور هر خبره که پرده کې کیږي، زما د مرګ ذکر په هر یوه شپه کې کیږي. زړونه ګټل زړونو کې ځای پیدا کول ګران دي، زړونه ګټل زړونو کې ځای پیدا کول ګران دي، خو ماتېدل د زړونو ګران نه دي، لحظه کې کیږي. او شعر دی بل چې په وروستو څه لګورې مخکې ګوره خپې وباسه، په وروستو څه لګورې مخکې ګوره خپې وباسه، کله پرېږدو بعضې کارونه په توده کې کیږي. نو دا بل غزل درته ویمه چې د بل د خاموشۍ او د اظهار په معنا پویم، د بل د خاموشۍ او د اظهار په معنا پویم، زه خپل انتظار پېژنم د یار په معنا پویم. او شعر دی چې د کلي د خلوص رنګونه نه دي رانه تلي، د کلي د خلوص رنګونه نه دي رانه تلي، په کلي کې پیدا یم خو د ښار په معنا پویم. او که خوي او که نه، معنا دي که خوي او که نه وي خو په سترګو کې وایا، که خوي او که نه وي خو په سترګو کې وایا، واشنا زه د اقرار او د انکار په معنا پویم. که خوي او که نه وي، که خوي او که نه وي خو په سترګو کې وایا، اشنا زه د اقرار او د انکار په معنا پویم. او ته کښېنه په دې کټ کې، زه به کښېنم په ځمکه، ته کښېنه په دې کټ کې، زه به ځمکه باندې کښېنم، ته کښېنه په دې کټ کې، زه به ځمکه باندې کښېنم، پخوانه د نوکر او د بادار په معنا پویم. او شعر دی چې ما ویل بچیه مخکې شه چې لاره راته ښایي، ما ویل بچیه مخکې شه چې لاره راته ښایي، هغه ویل زوی پېژنم د پلار په معنا پویم. او مکتره چې خو ما حیدره ټول یاران را سره ښه وه، چې خو ما حیدره ټول یاران را سره ښه وه، چې ښه نه یم نو اوس د هر یو یار په معنا پویم.
ډېر ښکلی غزل، ښکلی شاعري مو د حیدر خان. اورېدونکو، تاسې د غلام حیدر حیدر صاحب شاعري واورېده، نوره شاعري به هم ترې اورو د مشال راډیوي مجله اوري. نو غلام حیدر حیدر صاحب، تاسې ډېر کلونه مسافري وکړله، چرته چرته لاړئ او هلته مو څه کار روزګار
وو؟ زه خو دې دلته سرکاري نوکري وه، هغه چې وشو د رزق مسله وي بیا ماته په فوجي سره تړلې وه کې نوکری ملو شو هغه خو بیا ماما زوی مې هلته په سعودي کې د پینټینګ کار هلته ډېر دغه کړی وو هغه کاس د پاکستان د ټرکونو پینټري وه ځکه چې دا خو سره پاکستان ایجاد دی نو هغه پنځه شپږ کاله هلته ایثار او نشو راتلی بیا ماته وویل چې بای ته راشه ماته نوکري راته ډېره ښه ملو شوې ده مجبور کرم اگر وہ چٹے رہا گیا بلڈ پریشر ہائی شو نو اگر وہ فات چھو نو اگر کار مار بیال تو ماں سنبھال کچھ پاڑ سو لس گال پہ گپ شپ کی دس تو ہوا تجھے بس دا پہ بھی اچھے پتی اخیرہ کی بابی ہوا رہے ماں دا رات لو کی نظر نکلے نو ہوئی کہ ماں ٹول آگا رودا دا گئی کی نکلے دے دیگا نو سعودی یو دا کار ہو چھے مسافری کو ہوا خلق ہوئی مسافری دے ننو چھے چلی خوزمونگا ادبی هغه مرګلی ډېر زیات وو مونږ ډېر یو ښځې جوړ کړی وو ادبي کور په نوم او هغې کښې به د موسیقۍ حالات هم پراته وو او هغې کښې مشاعره هم هره جمعې شپه تنقیدي اجلاسونه نو مونږ ډېر ښه وخت تېرولو نو مونږ په مسافرۍ اول بیا ما سره بچی نیم دوه وخت یو پکې شاعر هم وو او هغه نو زه داسې مسوله مې چې زه خپل کور کښې یم لکه وطن کښې یم نو اوس اس میں ضرورت تکنیک ہے بچی میں نے پری دی شکر دے سر اور الکان دی شکر پتو چا نہیں وہ خلق سے وہ جو نوکری کڑا دوم رکھا لیتے بس بیا روا دے بچی جوڑ دانے سے ساتھ تلے نو نو دیر خوف تے چھو جی دیر بہتر ریاض کی عمر ریاض کی زمون دی عزت پختان ہو تقریبا دوم رو مشاعرہ چھو کنا دوم رو مشاعرہ چلا کہ صورت پر رحمان بابا بازار کی ورا گنڈی دوم رو شاعران بو دلارو پر پختو ادبی تڑون یو مونږ جوړ کړیو کنه افغانستان خلک کاغذ سړی به صدر شو نو دوی به ورسره په مینه وخت پاس کوو که دا به شو نو هغې به ورسره پاس کولو نو ډېر ښایسته اتفاق هم جوړ و ډېر ښکلي وختونه وو نو دا شپاړس ولس کاله خو تېر شو هغه نظم کښې بیا ټول رودا کښې لیکلی دي
صحیح نو غلام حیدر خان تاسو د پېښور پرون او نن ته چې ګورئ نو څه فکر کوئ وخت شاعري ادب او ستاسو ځواني څومره دا هر څه بدل شوي دي پرون څنګه وو او نن څنګه
اصلي کښې ډېر خلک به د فیسبوک بد وایي خو فیسبوک زما خیال دی چې هغې کښې هر څه پراته دي هغه سړي پورې مضبوط ده چې هغه په کوم طرف هغه استعمالوي هغه شان دي نن سبا چې د فیسبوک کښې کومه شاعري وینو زمون په وختونو کې بس یو کافیه ردیب هم برابر کړی وو په ټول غزل کښې رحمان بابا خبره یو دوه بیا ته انتخاب دی د رحمان تمام غزل د انتخاب هغه یو شعر نیمه پکې ښه وو بس نور به کافیه او ردیبونه وو د نننی وخت دا نوي هلکان چې دي شاعري داسې حد ته رسولې ده چې یقین وکړي چې زه ډېر خپل کلاسیک شاعرانو ته هم ګورم که نه او بل پوهېږي په مقصدي شاعرۍ پوهېږي بغیر پیغام نه خالي نه وي نو نننی پخوانی وخت کښې شاعران خو ډېر وو خو زمونږ ژبه د مقدار په حواله باندې هم ډېره کمزورې وه نو اوس ماشاء الله مقدار خو ځکه چې د معیار مونږ هغه زیاته رسولو چې ډېرو ژبو سره خپله ژبه سیاله کړې ده او ډېر ښه شاعران په کښې را پیدا شول ماشاء الله ډېر زیات لر و بر شاعران ټول هم هغه شانتې یو ځای کښېني یو ځای هغه پښتو ژبه او پښتانه دي ډېر په مینه مینه باندې پروګرام اوس چې دا کوم حالات خراب شوي دي نو هغه ادبي جرګې داسې اسټاف شوي دي ځکه چې حالات داسې دي چې هغه کښېناستو ته مونږ ته اجازت نه راکوي چې یو ځای کښېنو ځکه چې سل مسلې پکې دي
نو غلام حیدر حیدر صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم چې مونږ سره مو خبرې وکړلې تاسو نه یو څه نور اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کښې
بس هغه نظم به ویم ما سره خو نظمونه نور هم شته خو غزل دی بلکې دا به ویم خو مسلسل خیال پکې یو دی نو هغه ځکه لکه نظمیا غوندې غزل دی هغه چې زه سعودي نه راغلم نو مونږ نه به د اخره کښې خلک رالېږله نو ملګري به رخصتول ورپسې به خفه وو بیا چې زه راتلم ما پسې هم خفه وو څه ملګري مې هم نه لیدل هغې لپاره ما دا نظم هغه لیکلی وو چې ملګرو رانه پاتې شو سعودي وطن له راغلم ملګرو رانه پاتې شو سعودي وطن له راغلم او خپلوانه نه څوک ځي او څوک راځي وطن له راغلم په دغه ځای کښې نور د اوسېدو ګنجایش نه وو ما ولګوله ځکه نهایي وطن له راغلم یاران که د ادب وو که یاران د بنډارونو برداشت ونه کړم دغه جدایي وطن له راغلم او د شوګر پرپریشر او ټینشنونه د وطن نه او د ځان سره مې راوړه بیماري وطن له راغلم او یو مسج چې په دې وطن کښې ځان ساتي سیاست نه معلوم شو راته هر یو مداري وطن له راغلم او یو کور مې په پنځلسو کلونو کښې را جوړ کړو یو کور میں پنځل سو کلونو کې را جوړ کړو خو بدله کې رانه ورسه ځواني وطن لراغلم او الله ساتل خو ما بچی د زړه په غوښو لوی کړه چې ما به وساتي که نه ساتي وطن لراغلم او د دغه ځای د رزق مسله مې کړه راغونډه حیدر سے بدل تب باقی وطن نہ رہا بتا دبا آخری کلام چلا گلے مالتا سعودی پا والا باندھے دا آخری کلام ہو جب تک بیا ڈیر ان کا ماں پر ہم یہ ادا سے غزل نکلے ہو کہ وقت ہی آمن درتے ہوئے ماں وقت سے
پرون چې تاسو چې کوم تاسو حیدر خان د نظم خو ډیر ښکلی و نظم نما غزل ورته ووایو که غزل نما نظم خو خیال یې ډیر اوچت و او ډیر زیات مې خوښ شو او تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د بچیان تاسو ته وایي چې نوره مسافري مه کوئ نو ستاسو هغه ګیله هم پکې ختمه شوې ده نو تاسو چې تازه څه لیکلي ابم راته وایي د پېښور کې مو چې تازه اخري غزل څه لیکلي هم راته ووایه
ضروری صحیح نہیں لگ دس وقت کورنا بک سٹرا گیا اور سخت مچا پوری ڈومبئی کیسے ڈکڑو نو مونگا باغا راولے گلو نو یزالی کورن کے سٹرا گیا نو اگے کی خبر ہے مبر بھی بیمار اگے ما نڑے لے اودے خبر نہیں کی ما یو وڑو کی ہے ونے نظم کلی کلو ما بندی کا اگے ہر سودا ما دی نو ہڑم جا دے سر شریک ما او فل مسافر تو پتہ سے ما دے بول خود در کیو بلے گی اتا سی اوچے چے زما وفا وفا زما حیا حیا جانانا زما وفا وفا زما حیا حیا جانانا بلا مودو شوچ تا نہ جدا شوی ما بعد جوندو لوګ دوکې ډېر پاګت راخلي دلی خدا سي د وخت په دام کې چې رګر شو نه يم یو د حالات سي تم بل ستاله بل تر پچړو دا سي وس په چې د خپل ځان نه يم قبر منم چې ته هم زما د جدای په ور کې لکه د بټ ته نه ډېر تل کې دلی خو منم چې ته هم په هر ورځ په هر مازیګر زما په نه راتلو د اوښکو شمې بل ساتي منم چې ته به مخالي کټه په هر ماسخوتن د خپل غټو غټو اوښکو چراغان کوي زما جانانا ستا زما په حق سره آیا ده ستا لاله د خوند او رنگ خار کی مزیب کوي زره په دواړو سترګو ډون شم کو درو په وای کوم دی وخت ستا سو یاد کی وخت نه تویږي ته ما نه خی ته بخول بچی را غاړه باسي ما ته چې یاد شي ځان ته غټه غوډه و جاړم زما جانانا دا یو خبر ډیر ضرور زما د پټ او د عزت شمول ول ول ساتي نو دا سفرې غزلو
نظم دے او دا پروگرام سو گاوری او دا نظم اوری ډیر به جړولی حیدر سے ډیر زیات نه خوښ شو تاسو غزلم خپل د احساسو نصرم چې مالوس ته په اخبار کې غم ډیر خپل دے او دا د نظم کې هم تاسو خپل یو انداز لري ډیر مننه دا نظم به نشر کیږي په پروگرام کې او تاسو نه غوسته چې کم غزل په خبر کې تاسو لیکل هم راته وروي
خزیدہ کو اوپر سوچتے غزل کو بس پرلے بھی دکھ لیں دائیں بایا دوئے نو چدل تراغلے ماخی خادر خادر تازر ہے جی تا سوچے راتے ویل دل تنور مرازا نادان ملنگا راتے ویل دل تنور مرازا نادان ملنگا سوک بجلو وجنی جوڑ تنگی پر پرزان ملنگا او یو وائی وجنی میں پس بلوائی نپوئے گم یو وائی وجنی میں پس بلوائی نہ پوئے گم دل تک قاتل و مقتول بار دے حیران ملنگا او جو سو دشمار رزی دی نور دنیا کی سپاتی دی جو سو دشمار رزی دی نور دنیا کی سپاتی دی اور اسی دی ٹنگ علاس کی نیسا دی ایمان ملنگا او شیر چی دی دا جالی وقت کے قدم پا احتیاط اخلا دی دا جالی وقت کے قدم پا احتیاط اخلا نظر پا خپل و کلوسا تلتا قربان ملنگا او دا قیقاب لاری تتلل پیسا سانا ندی د قیطاف لارې دی تلل پس آسانه نه دی ته کلمې چوپ کوه ډېرې په خپل ځان فکیره ملنګا د قیطاف لارې دی د قیطاف لارې تلل پس آسانه نه دی ته کلمې چوپ کوه ډېرې په خپل ځان ملنګا او مختره چې د ملنګانو په دوا کې بچای پرتره د ملنګانو په دوا کې بچای پرتره کله حیدر یادوا کله حیران ملنګا
د غلام حیدر حیدر خبرې او شعرونه مو واوریدل. لږ وروسته درته د یو بل ځوان شاعر مباصر مومن سره زموږ شوی خبرې دراورو، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ دې غزل ته. داستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، داستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، خفه وما سندرو راته خوند نه راکولو. اوس پوه شوما د کلي سره لاره مې جدا ده، اوس پوه شوما له کلي سره لاره مې جدا ده، د غره تورو ګرګرو راته خوند نه راکولو. یو ورځ وه چې زړګی مې ووله هر چا نه تور شوی، یو ورځ وه چې زړګی مې و له هر چا نه تور شوی، یو ورځ وه لرو برو راته خوند نه راکولو. په هغه شپه مې زړه د ستا له لاسه وپرېوتی، په هغه شپه مې زړه د ستا له لاسه وپرېوتی، په هغه شپه شکرو راته خوند نه راکولو. ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم، ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم، لالونو مرغلرو راته خوند نه راکولو. دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هغه شیبه کې، دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هغه شیبه کې، ستا سترګو مرورو راته خوند نه راکولو. ارمان د هر نادارو قتل شوی له همدوی نه، ارمان د هر نادارو قتل شوی له همدوی نه، زردارو زورورو راته خوند نه راکولو. بودا باندې مینوم باچا خان زما رهبرو، بودا باندې مینوم باچا خان زما رهبرو، امیره تو روزغرو راته خوند نه راکولو. دستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو، خفه وما سندرو راته خوند نه راکولو. تمشال رډیوی مجله اوري د خبرونې په دې برخه کې د ځوان شاعر مباصر مومن خبرې دراورو. نوموړی یوازې 40 کلن دی خو په دې کم عمر کې پخې غزلې لیکي. زموږ دا ځوان شاعر د شیرګړ اوسیدونکی دی. دغه شعر ته په کتو دا تمه کېدای شي چې که ریاضت یې جاري وساتلو نو یو ورځ به د معاصرو شاعرانو په منځ کې په ممتاز ډګر ولاړ وي. ستاسو پام دې مرکې ته راړوم.
نجیب امیر صاحب لومبے خطا سو ڈیر جا تھا من کوما کہ پدرا پروگرام کی ممنت وقت را کو ممنت ممین راکلا یو نڑے من نہ کوما مبصر ممن یما ممن تخلص لر د ویل مردان شرگن حاکم سیدنی کی یما دم حال کی دے شل کالا عمر دے زما د دوزارا او دیار لکنا شیر لکم.
نو مومن صاحب ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. ستاسو عمر دومره نه دی او د سیپلګ عمر کې هم تاسو د شعر او ادب لپاره کار کړی. نو راته ووایئ چې څنګه د شعر ادب طرف ته مو پام شو او د اول ورځو د شاعرۍ په اړه یو څه معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
اصل کې داسې وه کنه چې زه په اووم جمعات کې وم، نو زما د هغه وخت نه چې د شعر سره مینه وه د پنځم شپږم اووم جمعات پورې چې دی دا مسلسل زمونږ په سکول کې چې دی هغه بزمیاده به به کېدل یا پروګرامونه به به کېدل، په هغه بزمیاده به کې به مونږ له حصې را کولې، کله به مو ملي نغمه ویله، کله به مو نظم وي، کله به مو غزلې وي. نو د هغه وخت نه چې دی زما د شعر او شاعرۍ سره مینه وه. بیا داسې وشو چې ما داسې ټپه به مې کله ولیکله، کله به مې په شعر باندې ازمایي وکړه، خو نه ومه پویا چې وزن څه ته وایي یا بهر څه ته وایي یا ردیف څه ته وایي یا قافیه څه ته وایي. خو هغه د شعر هغه شکل به مې ورکوو بیا به مو هغه ټپه لیکله. د هغه وخت نه چې دی زما مینه د شعر سره پیدا شوې وه او زه د شعر علاقه رالمه. کله چې ما مطلب لومړی آغاز کړو نو هغه د شعرګل پښتو ادبي ټولنې ته لاړمه او لومړی مات کور غزلې چې دی ما د هغه ځای نه ویل.
مومن صاحب قدره ته وایي چې د شیرګړ ادبي جرګې ملګرو تاسو سره بیا څومره مرسته وکړه چې تاسو لانو رابرسېره شئ لانو روزه لیږئ او خپل شعري ریاضت ته دوام ورکړئ.
نو اصل کې داسې و چې ما کله په دغه ټولنې کې لومړی اجلاس کې ما حصه واخیسته. ما په دغه بیا کوم مشاعره وشوه په هغې کې ما غزل وي نو د هغې چې دی د ټولنې د شیرګل ټولنې بانی چې دی راجت فضل صاحب و ډېر ښه شاعر دی. الله دې لري هغوی زه ډېر زیات اپریشیټ کړم ډېر زیات دا دې راکړه ورسره چې دی د هغې ټولنې مشر امیر زمان ملنګ صاحب و هغوی هم بلا داد راکړو او زما شعر یې خوښ کړو. د هغه ورځې نه بیا زما د شعر سره نور هم مینه سوا کېده.
نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او کتاب خو مولانه د چاپ فکر کوم د چاپولو سي اراده يم لرې کنه؟
اصل کې دا تاسو چې ده د کتاب په اړه بل څه نه کوي بل ملګری کوي او فلحال کومې کتاب ته هیڅ اراده نشته دي او نه د کتاب هغه مواد برابرې دي چې تړې دي کتاب چاپ کیږي چې خپل شعر راته دومره معیاري نه ښکاري او وخت وخت سره کبیا مطلب په مینوالو باندې دغه ده کله مینوال وي چې تاسو کتاب خامخا غوښتنې وکړو نو بیا کوشش کوم چې کتاب چاپ.
نو دا مو وایي چې څومره شاعري مو تر اوسه پورې کړې ده؟ د کتاب نه ډېره ده کمه ده څه فکر کوئ؟
دا شاعري خو کم از کم کتاب به ته پوره شي خو زه فکر کوم چې لکه د کتاب لپاره به زه انتخاب نه کړی شم او که انتخاب هم کړم نو څو غزلې به انتخاب کړم یا څو نظمونه به انتخاب کړم او کتاب به ته پوره نه شي.
صحیح. نو مومن صاحب زیاتره په کوم فورم کې شعر لیکئ؟ غزل لیکئ؟ نظم لیکئ؟ هایکو لیکئ؟ سندرې لیکئ؟ دا معلومات هم اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه نجیب عمر صاحب زما د خوښې صنف چې دی هغه غزل دی او کله هم چې زه تب آزمایي کوم نو هغه زیاتره په غزل باندې کوم.
نو چې خبره د غزل شوه او شاعر هم موږ سره د ټلیفون په کرښه وي نو اوریدونکو تاسو به هم تمه لرئ چې زمونږ د میلمنه شاعري واورو. نو مومن صاحب مهرباني وکړئ زمونږ اوریدونکو ته په د خبرونې په دې برخه کې څه واوروئ.
مثلا مینوالو ته به دغه شعرونه ووایم د غزل ورته وایم. د غزل نه مخکې یو دوه شعره زما استاد دی سردار بهادر صاحب دغه دوه شعرونه دي هغوی ته ډالۍ وي. زما اولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي. زما اولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي د امن دا ښکلی منظر خو د نظر نه وهي. زما په اولو باندې ناستې مرغۍ پر نه وهي د امن دا ښکلی منظر خو د نظر نه وهي. او د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې. د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې څوک زمونږ احساسات په خپل هنر نه وهي. مننه. د محبت د رشتې خیال ساتو په هر حالت کې څوک دې زمونږ احساسات په خپل هنر نه وهي. او یاد ته دې ووایه چې ما دې په قلاره پرېږدي. یاد ته دې ووایه چې ما دې په قلاره پرېږدي. یاد ته دې ووایه چې ما پسې د ور نه وهي. مننه. یاد ته دې ووایه چې ما دې په قلاره پرېږدي. یاد ته دې ووایه چې ما پسې د ور نه وهي. غزل نه راځم. د غزل مطلب ده چې د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره. د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره هغه ته ووایه چې دا یو سړی خوار دی یاره. د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره هغه ته ووایه چې دا یو سړی خوار دی یاره. او د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم. د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم خدای خبر دی چې نظر دې کادار دی یاره. مننه د ژوند تصویر ته په شلیدلي ګریوانه کې ګورم، خدای خبر دی چې نظر دی که آزار دی یاره، او شعر دی چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، چې څوک رښتیا وایي هغه پکې پدار دی یاره. مننه چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې، څوک رښتیا وایي هغه پکې پدار دی یاره. زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته، زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته، هر یو سړی د کپنونو دکاندار دی یاره. مننه زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته، هر یو سړی د کپنونو دکاندار دی یاره. او مو قافله کې د اوښانو په شا سپو وخوړو، مونږ قافله کې د اوښانو په شا سپو وخوړو، دین مومن د زموږ خپله هم تلوار دی یاره.
وا مبصر مومن صاحب، ډېر ښکلی غزل، لمتلی نیولې تر مقطې پورې، او په منځ کې هر شعر انتخاب دی، او ډېر خوند یې وکړو. ډېر معیاري غزل لیکئ، په شل کلنۍ کې داسې پوخ غزل لیکل دا خو به ډېر ریاضت غواړي، نو ډېر شعرونه لولئ اورئ که نه؟ څنګه دا محنت او دا ریاضت څنګه کوئ؟ اورېدونکو سره که شریکه
منه به خوشحاله وي چې ستاسو غوندې یاران دي ژوندي وي، چې مونږ له په شعر باندې ډاډ راکړي، ډاډ راکړي، حوصله راکړي، نو مونږ بیا نور هم شعر ته چمتو شو. نو فکر کوم چې زما مطالعه هم دومره ښه نه ده، او نه زه دومره ښه شعر لیکم، خو که دغه ښه شعر ستاسو ته ښکاري نو دا ستاسو نظر ښکلی دی، نو یا تاسو په شعر باندې پوهیږئ. ما ته خو په خپل شعر کې دومره څه نه ښکاري، خو دا ستاسو د یارانو ډاډ او حوصله ده.
بالکل، خو خلک وایي چې ګل ته د خپل ښایست احساس نه کیږي، دا خو کتونکي وي چې ښایست یې ګوري، له وږمو نه یې معطره کیږي، مزې ترې اخلي. نو تا نه هم دا امید کېدای شي چې د دې دور خو شاعرانو په صف کې به اوسم یې، نور به مخکې ځای له خیره. نو مبصر مومن صاحب، د خوښي شاعران مو څوک دي په اوسنیو شاعرانو کې؟ که راته ووایه کوم چې معاصر شاعران دي او خلک یې د نمونو سره ډېر آشنا دي، تاسو د چا شعرونه ډېر خوښیږي؟
زما شعر چې دی زیاتره خوښیږي، نو د هغه د غوره ډېر د سیمې شاعر دی، زمونږ ډېر زیات محترم دی، رضوان الله شمال صاحب دی، د هغوی د شعر نه ډېر زیات متاثر یم. بیا زمونږ د وټخېلې د سیمې شاعر پروفیسر اقبال شاکر صاحب، د هغوی د شعر نه ډېر زیات متاثر یم. د پروفیسر واسین صاحب، پروفیسر واسین جی سب صاحب شعر مې ډېر زیات خوښیږي.
ټول شاعران مو چې خوښیږي، د مردان نه داسې بره روانې که نه دې خواته
دې سره سره زمونږ د مردان محمد سعید صاحب صاحب چې ډېر زیات ښه غزل لیکي، ممتاز او رجدي لالا چې دی هغوی نه ډېر زیات متاثر یم.
مبصر اخه ده چې د ممتاز اورکزي نوم د یاد کړي، نیمه ته ګیله پیدا شوې وه چې ستا چې کوم شاعران خوښیږي هغه د مردان نه داسې برابر چې سړی ځي دیر ته ځي، ملاکان ته ځي، سوات ته ځي، هغه شاعران دې خوښ دي؟
نه نه، زه راتلم ما بس کړي نو دغه پشمار تو شاعران دي، ما ذکر وکړو ممتاز لالا، واسم یوسف دې صاحب، اقبال شاکر صاحب، رضوان الله شمال صاحب، محمد سعید صاحب صاحب، داسې نور یو څو شاعران دي چې دې شعر ډېر زیات اورم او شعر یې خوښوم. دغه شاعران چې ما چې دی په فیسبوک په پاڼه باندې ما چې پست اړولي دي، نو که غزل یا شعر شعر کوي نو لومبی ما ته راځي.
صحیح، بالکل، د فیسبوک ذکر مو کو، تاسو ویل چې دغه شاعران مو نه یوازې چې ملګری به در سره فالو کړی مو دی، بلکې سی فرست هی آپشن وی اوریدونکو چې فیسبوک کې کله تاسو غواړئ چې د چا پوسټونه تاسو نه قضا نشي، نو هلته یو آپشن وی چې یعنی سی فرست په لومړی نظر کې قتل غواړم، نو چې تاسو کله راشي فیسبوک ته اول دا غوي پانه تاسو مخې ته راځي. ما وی چې اوریدونکو ته لږ وضاحت وشي. مبصر مومن صاحب، تاسو ته پته نن سبا په وطن باندې بلکې په نړۍ باندې یو داسې حالت راغلی دی چې خلک ورخطا دي، د
کرونا په نوم یو وایرس خور دی، خلک بیماری، ځینې خلک ترې مړه هم شول. نو د شاعرانو خبره خلک اوري، بلکې دا ویل کېږي چې کومه خبره چې په سړی همداسې چاته نشي کولی، خو که شاعر یې په شعر کې وکړي یا ملا یې په ممبر باندې وکړي، نو هغه خبره به ډېره سخته هم وي خو خلک یې اوري. نو ستاسو پیغام به څه وي لکه دغو خلکو ته، خاص کر پښتونخوا کې چې دي، ستاسو شاوخوا ته چې کوم خلک دي، څه ویل ورته لارې چې څنګه ځان وساتي؟
نجیب امیر صاحب، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصل کې خبره دا کېده چې د نن نه تقریبا 15 ورځې مخکې ما د خپل فیسبوک وال نه چې دی یوه ویډیو اپلوډ کړې وه، په هغې باندې ما ټوله ویډیو چې دی دا د کرونا وایرس حوالې سره وه. په هغې کې چې دی ما د بچین صاحب هغه شعر هم ویلی وو چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. زما دغه پښتنو وروڼو ته، د پښتونخوا ملګرو ته، یا کوم بهر هېوادونو کې چې کوم پښتانه ملګري دي، هغوی ته زما دا ریکوست دی چې خیر دی، یو څو ورځې دی مونږ سخته په ځان تېره کړو، مونږ د کورونو نه بهر ونه وځو. او دا داسې وبا ده چې مطلب دا د یو انسان نه بل انسان ته ٹرانسفر کی، نو پکار ده چې مونږ کور کینی نو داسې بل کینی، داسې بل کینی، نو مونږ به د دغه وبالا ډېر په اسانه باندې شکست ورکړو. بل چې مونږ ته حکومتي چارواکو یا ډاکترانو چې دی هغه کوم احتیاطي تدابیر را کړي، نو باید چې په هغې باندې پوره پوره عمل وشي. کله هم چې په یو کار باندې یا په یو خبره باندې عمل نه کېږي، نو هغه هېڅ کامیابۍ اړخ ته نشي تللی. نو زما دغه مینهوالو ته خواست دی، دغه اورېدونکو ته مې خواست دی چې دغه احتیاطي تدابیرو باندې دې عمل وکړي. کورونو کې دي کېني او د رزق وعده خو هسې هم الله کړې ده. نو زما مطلب دا دی چې ډېر ضروري کار نه وي، نو سړي له د کور نه بهر وتل هېڅ ضرورت نشته.
مبصر مومن صاحب، تاسو ځوان یاست، 40 کلن یاست، او زیاتره هم دا ځوانان په کور نه کینی، دوی وایي چې وای مونږ کور کې بور کیږو، داسې څه حل لاره ورته لري چې دوی دې کور کې کینی هم او بور دې هم نشي، نو څه کولی شي دوی؟ ستاسو په خیال څه مشوره ورته ورکوي؟
یاره زه خپل خبره وکم، نو مو خو کور کې چې دی، ما خو مطلب رباب نه پیدا کړی دی. زما په ژوند کې کل دوی ارمان دی، نو هغه تر په رباب تل تکوي. زه خو کور کې دغه رباب ته ناست یم، خپل سرګن مرګن دی په هغې باندې سکسس کوم، ریهرسل کوم، هغې سره مې ځان مشغول کړی. ځان لې داسې مصروفیات وګوري، په موبایل دې ځان مصروف کړي، په فیسبوک دې ځان مصروف کړي، نور داسې مصروفیات مطلب فعالیتونه طرف ته بلا مصروفیات کېدای شي. د کور دننه مونږ له پکار دي چې دا مهال چې دی کتابونه دې ولولې، مطالعه دې وکړي. او زما خیال نه دی چې لکه په دې وخت کې چې دی دغه پښتنو ته، دغه نورو خلکو ته بهر هېوادونو کې چې کوم خلک دي، نو هغوی ته دا یوه ډېره غوره موقع ده چې کتابونه مطالعه دي.
صحیح. نو ستاسو نه به نور شاعري م اورو، خو اوریدونکو ته ویل غواړم چې اوریدونکو تاسو د مشال راډیوې مجله اورئ. دا وخت کوربه مو زه نجیب عامر یم، او د خبرونې د دې برخې میلمه چې دی مبصر مومن صاحب دی، د 40 کلن ځوان دی او ډېره ښکلې شاعري کوي. مونږ ته یو څه شاعري مخکې واوروله، اوس دې نور م اورو. نو مبصر مومن صاحب، ستاسو نه به نور شاعري م اورو، څه ورته اوروئ اوریدونکو ته؟
اللہ دی خیر وکړي په ما پسې خوخته هم نشته. او یوازې زه یم چې ښه د زړه په رنګ زخته یم، یوازې زه یم چې ما سره نشه هم نشته. یوازې زه یم چې ښه د زړه په رنګ زخته یم، یوازې زه یم چې ما سره نشه هم نشته. بلا حیران یم د زړونو مدرزا یوه ده، تقدیر ته وګوره په منځ کې مو رشته هم نشته. غزل مطلب دی چې تا سره څنګ کې ښه یم، تا نه بیلېدلی نشم. تا سره څنګ کې ښه یم، تا نه بیلېدلی نشم. زړه مې په خوا بیللی، اوس خو یې ګټلی نشم. تا سره څنګ کې ښه یم، تا نه بیلېدلی نشم. نومي تخوا ويل اللي اوسكو يغتلي نشم كستا بيسر محبت على باغي باغي كلو كستا بيسر محبت على باغي باغي كلو اوس مدلزل مارغ جانان رانيولي نشم
در
كستا بيسر محبت على باغي باغي كلو اوس مدلزل مارغ جانان رانيولي نشم ده هر سړی د محبت تصویر مې ولیدو خو د خپل زړګي د محبت تصویر لیدلی نه شم مننه د هر سړی د محبت تصویر مې ولیدو خو د خپل زړګي د محبت تصویر لیدلی نه شم او شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې بیا دې دانه وانه تسبیح راټولولی نه شم مننه شیخه زما خمار چشمانو ته چې ونه ګورې بیا دې دانه وانه تسبیح راټولولی نه شم او مقصده چې زه د مومن د بېلاله چې مینې هغه بنګړی زه د مومن د بېلاله چې مینې هغه بنګړی چې د مړوند دې په یو حالت وتلی نه شم
بلکل تاسو دی پا مروان کیو سی مباسر مومن سی دیخ کلی غزل دی زبانو سمر صفت کوم استاسو هر شیر کلی دی او دم را تووی چی دا شیر تر سنگ کلمو فکر کرده چی دا نصر لوری تا هم پامو که نصر مولی که افسانه ولی که درامه ولی که یا تکل ولی که دا غسی نور اصناف دی دا نصر دا نصر لیکون کو کمی هم دی استاسو دی طرف تا کلی پام شوی
پنه سر می تب از مائی کڑے دا پتکل می هم کوشش کڑے دے پاکستان می هم کوشش کڑے دے خود یا دا چی وقت آگلے دے چی مطلب آگا پرزائی پاتی شوی دی او ما خوتا سوائل چی دا بیا دا سڑی سمرا مشاہده و تجربه کی گی نو بیا تنے دا گے شایی نتا چی دے پان لرنے کی گی نو فیل حال از شیر کے لگیا ہے ما نو دا گے طرف تمی هم پامشتا چی لکل چو کم داروان وقت
بلکه ما ته واسین صاحب یو خبر را دیږي ما بچاغنه تاسو کو چې تاسو نصر نه لیکای نو هغه چې زو ځوانم تر سوچ ځوانم نو زه په شیر لیکم او چې کله زور شوم نو بیا به زه دغه لیکم نصر لیکم بالکل هم داسې ده نو دا راته وایه مبصر مومن صاحب چې په فیسبوک باندې خو شاعري خپرېږي افسانې خپرېږي خو تاسو یو کمی نه احساسوئ په افغانستان کې او په پښتونخوا کې پاکستان کې د ادبي مجلو پخوا به د جرس په نوم یو ادبي مجله کراچۍ نه خپرېده داسې وخت په وخت نورې مجلې هم چاپ شوي د خال مجلې خبره کولی شو خو په عمومي توګه که وګورو یعنی کمی تاسو احساسوئ چې ادبي مجلې نشته چې سړی پکې ډېره مطالعه وکړي
اصل کې دا خبره تاسو ډېره غوره خبره ده باید موږ مشرانو ته په کار دي چې او دغه مجلې چې دی ډېر لوی کردار دی کله هم چې یو قوم ته تحریري شکل کې داسې د مجلو په شکل کې هغوی ته پیغام نه راځي هغه که ادبي پیغام وي یا که نور پیغامونه وي نو زما خیال دا دی چې هغه قام او هغه خلک چې دی هغه د پاتې کېږي نو مشرانو ته په کار دي یا کوم دغه واکدار چې دي چې په دې باندې اختیار حاصل دی نو په کار ده چې دغه مجلې دې واپس شروع شي دغه پښتون قام ته دې واپس
مبصر محمد صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رباب د چل زده کولو کوشش کوئ کلمو سندرغاړو ته خپل کلمونه ورکړي چې سندریزي کې یا په خپله مو په ترنم کې کله ویلي دي دا هنر لرئ که نه
ترنم باندې خو ما چېرتهل خپل نه دی ویلي خورشید علم صابر صاحب ډېر خوږ دوی انسان دی د مردان سره علاقه لري هغوی زما یو غزل ویلی و چې بې ننګه یاره د خدای دپاره یاري کلکه ساته زما د خوږ زړګي سراره یاري کلکه ساته چې ښه خمار شي او خمار ګرځي نو یل علیه د بنګ نه واخلی تر کوکناره یاري کلکه ساته د واکداري کورسۍ دې وګټله پرېږدي ښودو نکنه نکنه واکداره یاري کلکه ساته دا غزل هغوی ویلی و موسیقۍ کې
صحیح دا خو ډېر ښکلی غزل دی نو مومن صاحب ډېره زیاته مننه درنه کوو چې موږ له مو وخت راکړه او د ژوند د قیمتي شیبو نه مو څو شیبې زموږ په نوم کړلې تاسو سره به خدای پاماني کوو خو یو راته اوریدونکو ته خپل پیغام ورکړئ په اخره کې، یو بل غزل هم اوریدونکو ته واوروئ، همدې سره به بیا خبرونه هم پای ته ورسیږي.
کرونا وائرس په شکل کې نو باید چې دینه مخکې ما وضاحت وکړو، دغه احتیاطي تدابیر باندې د عمل وکړی شي په کورونو کې. د خیر د مونږ تین یو څو ورځې سخته ده، دا د برداشت کړو، ماسک استعمال کړو، یا مطلب سړی بهر ته لاړ شي واپس راشي نو چې لاس صفا ستره ووینځي، مخ ووینځي، دغه ټول احتیاطي تدابیر چې کوم دي نو په دې باندې باید چې عمل وشي. د محبت د تقدس رشته هم دې توای، د محبت د تقدس رشته هم دې توای چې یوسف خان د کرماره پر اختیار پرې وتل. د محبت د تقدس رشته هم دې توای چې یوسف خان د کرماره پر اختیار پرې وتل، چې تار اختیار وي له دلته چا زمل نه شو. دا شعر دی ولس مشر تا مومن خوشحال اوم چی امن بپختون غختلو خپ پدیو ما دیوال د پختون خوا پریوتو.